دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو او خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې تازه او مهم خبرونه. پولیس وایي چې په سند صوبه کې پنخته کې د مذهب سپکاوي په تور یو ډاکټر وژلی دی. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر وایي چې هیواد د بی اسناد افغانانو ایستلو ته ژمن دی او د هسپانیې وزیر اعظم په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو او زغم غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د سند صوبې پولیس وایي چې د مذهب په سپکاوي تورن یو ډاکټر یې پنخته کې وژلی دی. د میرپور خاص ضلع یو لوړپوړي پولیس افسر اسد علي چودري پرون مشال راډیو ته وویل چې د سپتمبر پر 13 شپې مهال پر موټرسایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. دی وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس ووژل او بل ژوبل شو. چودري وایي وروسته معلومه شوه چې په ډزو کې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده چې په عمرکوټ ضلع کې د مذهب سپکاوي په تور تورن شوی و. د عمرکوټ انتظامی مشر نوید لاړک مشال راډیو ته وویل چې د ښار اوسیدونکو په ځایي هدیره کې د ډاکټر شاهنواز د ښخولو اجازه ورنکړه چې تر هغې وروسته یې پلار پر خپله شخصي ځمکه خاورو ته وسپاره. لاړک وایي چې پر ډاکټر شاهنواز د سپتمبر پر 18 د یو جومات د امام په مدعیت کې د مذهب سپکاوي مقدمه دایره شوې وه. د زیاتوي چې خلکو پر هغه تور پورې کړی چې پر فیسبوک کې په لیکنو کې د مذهب سپکاوی کړی دی، خو د ډاکټر شاهنواز کورنۍ لا د خلکو د تورونو او د میرپور خاص د پولیسو د داوو په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب سپکاوي په تور د تاوتریخوالي پیښې کیږي. په هغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو قانون شته، خو پر دې سربیره خلک اکثر له خپل لوري اقدام کوي او له تشدد کار اخلي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو یا سیفران وزیر امیر مقام ویلی دی چې حکومت د بی اسناد افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدلو پر مهال په وینا کې وویل چې په دې اړه د اسلام آباد تګلار نه بدلیږي.
دی وایي نن هم زمونږ د حکومت دا پالیسی ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. مونږ د غیر قانونه کډوالو د ویستلو کار په مخ کې بوزو.
د قبایلي او سرحدي چارو وفاقي وزیر امیر مقام دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې سند اسمبلۍ د روانې میاشت په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بې اسناده کډوال دي خپلو هیوادونو ته ولیږدوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د اگست پر 28 د ملګرو ملتونو له یو پلاوي سره د لیدلو پر مهال ویلي ول چې حکومت به ژر د بې اسناد افغانانو د ایستلو دویم پړاو پیل کړي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 زیږیز کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناد بهرنیانو چې لوی اکثریت یې افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او هیوادونو د پاکستان پر اقدام نیوکه وکړي او دا کار د بشري حقوقو خلاف وباله، خو اسلام آباد وایي چې د بې اسناد بهرنیانو ایستل د هیواد د ملي امنیت په ګټه دي. د هسپانیې وزیر اعظم پیدرو سانچیز په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو غوښتنه کړې ده چې لبنان وایي چې د مخابراتي وسیلو په چاودنو کې د وژل شویو شمیر 30 ته رسیدلی دی. نوموړي پرون په مدرید کې د فلسطیني ادارې له ولسمشر محمود عباس سره ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال یو ځل بیا په لبنان کې په خطرناک ډول د ترنګلتیا زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. سانچیز وویل همدا لامل دی چې اړینه بولي چې یو ځل بیا د سولې په نوم د زغم د شخړې د کمولو او د هیوادونو ترمنځ د ګډ سوله ییز ژوند غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لا هم پر پیجرو او نورو مخابراتي آلو د هغو بېسارو حملو په اړه تبصره نه ده کړې چې پکې د حزب الله چې امریکایي ترهګره ډله بولي جنګیالي په نښه شوي ول. لبنان د سپتمبر 18 او 13 د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده او وایي چې پکې زرګونه کسان ژوبل هم شول. او د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د سپتمبر پر شلمه د متحده عربی اماراتو د شارجې په لوبغالي کې سیالي د کابل پر وخت مازیګر پر څلور نیمو او د پېښور پر پنځو بجو پیل شي. کوربا افغانستان وار لمخه د درې سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه ګټلې ده. افغان لوبډلې د سپتمبر پر اتلسمه جنوبي افریقا ته په شپږو منډو وکټو ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې افغانستان له هغې لوبډلې څخه یو ورځنۍ سیالي وګټله. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي د سپتمبر پر 22مه وشي. د خبرونو پای. دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. وسه مرزو لومړی رپورټ ته. د سند صوبې پولیس وایي چې په یوه نښته کې د مذهب په سپکاوي تورن ډاکټر وژلی دی. د میرپور خاص ضلع د پولیسو یو چارواکي اسد علي چودري پرون مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 13 شپې مهال دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. دی وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس وژل شو او بل ژوبل شو. د چودري په خبره وروسته په روغتون کې معلومه شوه چې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده چې د سپتمبر پر 18 ورباندې په عمر کوټ کې پر فیسبوک د مذهب سپکاوي په اړه د لیکنو خپرولو په تور مقدمه دایره شوې وه. د عمر کوټ انتظامی مشر وایي چې هلته خلکو د ډاکټر شاهنواز پر ضد مظاهره هم کړې وه او د ځایي جومات امام یې پر ضد مقدمه دایره کړه. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
دا سن صوبې د امیرپور خاص ضلع پولیسو د ستمبر په 19 ویلي چې په ټولنیز رسنیو د مذهب د سپکاوي مواد خپرولو تورن تن د پولیسو په مقابله کې وجلې شوې دي. د امیرپور خاص د پولیسو اسسټنټ سپرډنټ کیپټن ریټایرډ اسد علي چودري له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښه د ستمبر په 13 د شپې د سندړي پولیسو تانې په سیمه کې شوې ده. د اسد علي چودري په وینا چې د سیمې پولیس د معمول په څیر په ګش روانو چې په موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو په ګاډي ډزې وکړي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو تن ټپي شوی او بل جوبل شوی دی.
پایا د سیمه کې د پولیسو سره مقابله وشو. هغه مهال معلومه نه وو چې څوک دی. وروسته د وژل شوي تن جسد روغتون ته رسولو نه پس په جنګلو یې د ډاکټر شاهنواز په نوم شوی ده او نوموړي د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن وو او جسد یې د ستمبر په 19 سهار له عمرکوټ ته لیږلی دی.
اسد چودري د پولیسو په ډزو کې د ټپي شوي تن په اړه د معلوماتو څخه ډډه وکړه. ویلي دي چې د مذهب د سپکاوي تورن جسد یې د ستمبر په 19 سهار عمرکوټ ته لیږلی دی. د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې نومل شوی تورن ډاکټر شاهنواز د سن عمرکوټ جانرو کلی اوسیدونکی وو او د یاد کلی یو ځای مشر قاسم سان د ستمبر په 19 مشال ریډیو ته ویلي چې سهار پولیس جسد سره کلی ته راغلی وو خو د کلی خلکو پولیس مړې سپارلو ته پرې نه خودل او پولیسو بیا مړې لزان سره بیرته وړي.
د هغه جسد د میرخاص پولیسو کلی ته راوړل له عمرکوټ پولیس ور سره هم خو په ګڼ شمېر کې خلک کلی ته راغلل. پولیسو او ځایي خلکو ترمنځ په دې اړه خبرې هم وشوې خو ځایي خلکو مړې خاورو ته د سپارلو اجازه ورنکړه.
بلخوا د عمرکوټ مرستیال مشر نوید لاړک په مشال ریډیو ته ویلي چې ځایي خلکو د کلی په هدیره کې د سپارلو اجازه څخه انکار کولو خو وروسته د ډاکټر شاهنواز مړې د خپل پلار په ذاتی ځمکه کې خاورو ته سپارل شوې دي. نوموړي په وینا د ستمبر په 18 تورن په فیسبوک د مذهب د سپکاوي مواد پوسټ کړی وو.
لوګ جلوس نکال رہے تھے تو فیس بک پر پوسټ آئی
د ستمبر په 18 چې خلکو جلوس وبسلو نو دا خبر مخ ته راغلی چې یو ډاکټر په فیسبوک د مذهب سپکاوي مواد خپور کړی دي او مذهب سپکاوي یې کړی دي. د دې پر ضد په عمرکوټ ښار کې ګڼ قهرجنو احتجاج وکړ او هغه مهال د پولیسو ګاډي او د تورن ډاکټر شاهنواز کلینیک کې وسوځولو او بیا د سپتمبر په 18 د عمرکوټ ترڅنګ په ځینو رسومو کې هم د احتجاج په توګه بازارونه مارکیټونه تړل شوي وو.
د نوید لاړک په وینا د عمرکوټ پولیسو زکریا جماعت د امام صابر علي سمرو په خواص یا په مدیت کې د ډاکټر شاهنواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي مسله ډیره حساسه موضوع ده او په ځینې پیښو کې خلک قانون په خپل لاس کې واخلي او هڅه کوي چې په خپل تورن کس په نخ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې یو تن د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی. تیره اونۍ بلوچستان د کوټې ښار په تاڼه کې د مذهب د سپکاوي په تور یو 25 کلن عبدالعلي د پولیس لخوا په ډزو وجل شوی وو. د پاکستانی رسنیو په وینا چې عبدالعلي چې د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی وو، کورنۍ هغه پولیس اسکر بخلې چې هغه یې وجلې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو یا سیفران وزیر ویلی دی چې حکومت د بی اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو هوډ کړی دی. امیر مقام پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال ویل چې په دې اړه د حکومت پالیسی واضحه ده. په همدې حال کې د کډوالو استازو له حکومت غوښتي دي چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. امیر مقام ویل چې حکومت د کډوالو د غوښتنې پوره کولو هڅه کوي. د سیفران وزیر دا تور هم پوری کړ چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د طالبانو حکومت لا د نوموړي د دعوې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. نیاز علي تفصیل لري.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو سیفران وزیر امیر مقام د ستمبر په 19 کراچۍ کې افغان کډوالو مشرانو سره ولیدل. وفاقي وزیر په دې لړ کې د خار سوراب کوټ سیمې ته ورغلی او د غونډې په مهال ویلي چې د حکومت د ښکاره پالیسی ده چې بې اسناد افغانان به بیرته لیږي. دی وایي نن هم زمونږ د حکومت دا پالیسی ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د وستلو کار په مخ کې بوزو. د نړۍ په یو هیواد کې دومره زیات افغان کډوال نشته څومره چې یوازې په پاکستان کې اوسیږي. بې اسناد افغان کډوال به بیرته ستنیږي او د دې لپاره یې حکومت ښکاره پالیسی لري چې دوی به بیرته واستوي. دا سیفران وزیر امیر مقام دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د سنې سملې د سپتمبر په 2 منظور کړي وړاندیز کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صوبه کې میشت غیر قانونه کډوال دي خپل هیوادونو ته ولېږلې شي. او له دې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د اگست په 20 د ملګرو ملتونو یو پلاوي سره په اسلام آباد کې د ملاقات په مهال ویلي وو چې ډېر زر به د هغه افغانانو د وستلو 2 مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په کراچۍ کې افغان کډوالو ته د وینا په مهال وفاقي وزیر امیر مقام افغانستان کې واکمن طالبانو پر حکومت سختي نیوکې وکړي او ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد هرګری لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړېدو راهسي د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا کې امنیت خراب شوی او نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دی وایي په افغانستان کې د ځینې کسانو دا خواهش دی چې څنګه افغانان او پاکستانیان له یو بل لرې وساتي. هم هغه کسان غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. زه وایم هغوی د افغانستان او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو خواخوږي نه دي. که افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي نو تر ټولو لوی زیان به چاته وي. ستاسو د افغانانو مشکلات به زیاتېږي. د پاکستان حکومتي وزیران وار په وار تور پوری کوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خو په افغانستان کې واکمن طالبانو تل د پاکستان دا تورونه رد کړي ویلي د افغانستان ځمکه د چا په ضد هم نه کارول کیږي. په کراچۍ کې یادې غونډې په مهال د افغان کډوالو مشرانو له وفاقي وزیر امیر مقام نه غوښتنه وکړه چې باید د دوی ماشومانو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې برابر کړي. د غونډې په مهال د افغان کډوالو ځای مشر حاجی عبد الله مشال لیډیو ته ویل
مګر د سفران وزیر صاحب دایله لرو چې افغانان دلته یو ځوان یعنی حق تعلیم ده مګر دغه تعلیم نه محروم یو دمنګ علاقان یعنی د موږ بیا زیور نه د موږ ځوانان محروم ده او تقریبا د اتم کلاس نوم کلاس پورې د سبق وای او د دې تعلیم نیمګلې پاتې کیږي لہذا د موږ خواهش ده ده په حیثیت وزیر سفران باید تمام تعلیمي اداره ته رابطه وکړي چې د موږ د افغانانو تعلیم باید جاری وساري
د افغان کډوالو د غوښتنو په ځواب کې وفاقي وزیر امیر مقام بیا ویلي حکومت د افغان کډوالو د مرستو لپاره هڅې کوي نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا له نړیوالو سازمانونو غوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو سره مالی مرستې وکړي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړو او وزیرانو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی دی چې د امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت په خوخه د سپریم کورټ واک کمول او پر وړاندې وفاقي آئینی عدالت جوړول غواړي دوی پرون د اسمبلی غونډې پر مهال د آئینی ترمیمونو لپاره د هغې قانوني مسودې د مخالفت هوډ وښود چې د پاکستان واکمن ګوندونه یې پارلمان ته وړاندې کول غواړي خو په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عباد الله خان د صوبایي حکومت تور رد کړ او ویل چې مسلم لیگ نون چې د وفاقي ائتلافي حکومت مشري کوي د آئینی بدلون په اړه لټول ګوندونو سره مشورې کوي غلام غوث په اسمبلی کې د باس په اړه رپورت تیار کړی دی
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پارلیمان په بالادسته او په حکومتي معاملاتو کې د جاسوسي ادارو د مداخلت په اړه بحث دوام لري د سپتمبر په 19مه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی په مرکزی حکومت تور پورې کړو چې د اسټابلیشمنت په خوخه د سپریم کورټ د اختیاراتو کمولو او د سپریم کورټ په مقابله کې د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو په اړه یو قانوني مسوده تیار کړی ده او د پارلیمان نه دغه آئینی بدلون د منزورولو تیاریانی روان دي
او جناب سپیکر پرلل سپریم کورټ بنانا چاہتا ہے
سپیکر صاحب دوی د سپریم کورټ متوازی یو بل عدالت جوړول غواړي چې د آئینی عدالت نوم ورته ورکوي او ریټ پټیشن به بیا په هغه کې ثبت کیږي او دا ته شپېته کلونو نه د زیات عمر قاضي به هم د هغه مشري کولی شي دوی د های کورټ د قاضیانو د تبادله لپاره هم بدلون راوستل غواړي چې هغه قاضیان د اسلام آباد نورو صوبو ته واستوي کوموشي د دوی د مداخلت په ځد خط لیکلی وو او په اسلام آباد های کورټ کې د خپل خوخي قاضیان راوړي
من پسند لوګو کو ججز کو بټای
خدای سمله غونډې ته په وینا کې د حزب اختلاف غړي نصر باز د آئینی بدلون د روانو خبرو په اړه په خپلو سرګندونو کې وویل چې د دوی غوند په مرکز کې د سیاسي او آئینی معاملاتو د سمولو په هدف د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو په حق کې دی خو دوی بچری هم د عدالتي او پوځي ادارو د مشرانو د کاري مودې د غزولو حمایت نه کوي
دا مقدر قدرت چې نن د دې ریاست په هر شي باندې قابض دي پارلیمنت د هغو پیشاورو چلیږي په عدالت کې هغوی مداخلت کوي او د دې چې کومه نه مورچه جوړه کړي تاسو هم استعمال کړی دی د هغو پیشاورو استعمال کړی دی په دې موجوده چې کومه مسله ده دوی پارلیمنت ته راوړله او پر دې ساتله په کار نه ده چې پایین کې ترمیم کیږي یا قانون سازی کیږي چې په هغې باندې بحث وشي مباحثه پرې وشي امر ولی خان ډېره خوله خبره کړې وه د پارټۍ پرمایندګۍ باندې چې کله صرف د دا بل راوړلی شي موږ به ګورو که د عوام په مفاد کې وو نو موږ به ورسره ودرېږو او که د عوام په مفاد کې نه وو د کوم ادارې په مفاد کې وو، د کوم محکمې په مفاد کې وو، یا د کوم شخص په مفاد کې وو، په مراغې چې کوم دی بربور مخالفت کوو.
هم د وفاقي عيني عدالت د قائمولو د تودي موضوع په اړه د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د پښتونخوا د اسمبلې د پارلماني خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې په مرکز کې د دوی غوند به دغه تجویز کړي عيني بدون د ټولو سیاسي غوندونو سره په مشوره راولي، او د عيني او سیاسي لانجو د سمولو په اړه ځانګړي عدالتونه په نورو هیوادونو کې هم موجود دي، او د وفاقي حکومت د دې قانون سازي مقصد په سپریم کورټ د کیسونو د بوج کمول دي.
پی ټی ای دا اف د ریکارډ تاسو ته پوسو کې هغه دا خبره ده، خو دا ټایمنګ زمونږ نه دی خوښ، دا ټایمنګ چې ستا نه دی خوښ، نو په لاسټ ټو ایئرس کې پینډنسی د سپریم کورټ چې ده دا هغه 37,000 ته رسېدلې ده. دا بچوک کوي اخر څوک کومه سټپ اخلي کنه، انیشیټیو بچوک اخلي. اوس پکې یو بله خبره کېدای شي نیکسټ کوشچن ستاسو دا مې زه به ته مخکې نه وایم چې یاره په دې ورځ پی ټی آی کامیاب شو او ګورمنټ ناکام شو. په دې کې کامیابی ناکامي نشته، که کانسنسس سره یو کار کیږي او آئینی ترمیم دی نو هغه ډېر دغه خبره هر څوک به اون کوي. گورنمنٹ هم لګیا دی، اپوزیشن پارٹیانو سره هم لګیا دی. مولانا صاحب هم تاسو به اورېدلي چې خپل ڈرافٹ جوړی، پی اوس پارٹی خپل ڈرافٹ جوړی، هغه شیئر کیږي، پی ٹی آئی سره هم شیئر کیږي.
د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دې معامله کې د جاسوسي ادارو د واک په ځای د ولسي استازو د واک د پیاوړي کولو یو واضحه دریس خپل کړی دی.
هلته کې ک آئینی کوم ترامیم روان دي، نو هغه کې ګور مولانا صاحب دو ټو خبره کړې ده چې مونږ مشر قائد چې څومره خبره کوي هغه زمونږ د پاره د کاڼي کرخی، هغه ورته ویي چې را د جانو په ایکسټینشن کې سوال نه پیدا کیږي. نظر تر ما زبا قانون درته خیمه چې دا قانون په دې باندې پاس کوو، خو ان شاء الله هغه به داسې قانون چې هغه به د ملک او د قوم او د وطن د خیر او د ښېګړې قانون.
بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د قانوني مسودې په اړه ویلي دي چې دوی به په هیڅ ډول د عدلیې په اړه د آئینی بدلون ملاتړ نه کوي، او که داسې یو بدلون د پارلمان نه منظور شو نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو سازمان غړو له حکومت غوښتي دي چې په زورګونو بیروزګار ډاکټرانو ته د دندې او نورو ته د مراعات ورکړي. دوی پرون په پیښور کې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او ویل چې له چارواکو سره څو ځلې مذاکرات کړي دي، خو پر دې سربیره غوښتنې نه منل کیږي. د سازمان غړو او مشرانو له حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ، او د پیښور خیبر سړک هم د ګاډو تګ راتګ پر مخ پرانیست. د وسیم سجاد رپورټ مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
دا آوازونه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د احتجاج دي. احتجاج د سپتمبر په 19مه د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د خپلو غوښتنو لپاره په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخې ته وکړ. په احتجاج کې د ټولې صوبې د بیلابیلو هسپتالونو نه ډاکټرانو شرکت وکړ. احتجاج کوونکو د څو ساعتو لپاره خیبر روډ هم د هر قسم ټریفیک لپاره بند وساتو. د احتجاج په وخت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي ویان ډاکټر فیصل بارکزی مشال ریډیو ته وویل
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بیروزګار دي، زمونږ چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوې ده، زمونږ لپاره سکیورټي نشته دی، زمونږ کې څومره پیریفری هسپتالونه دي هغه تباهال دي، هلته سهولیات نشته، دوایان نه ملوېږي، زمونږ کې څومره ایم ټی آئی دی هغه د سیاحت کارډ دی، څومره ایم ټی آئی هاسپټل دی د هغه تھرډ پارټي اوسه پورې آډیټ نه شوې.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د وړاندې نه هم د غوښتنو لپاره وخت پر وخت مظاهره کړي، او حکومت یې پر خپلو مسایلو د خبرولو لپاره خبري غونډې هم کړي دي. د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاج کوونکي ډاکټرانو وې د حکومت سره وخت پر وخت مذاکرات کول او ورستو یې هم مطالبات نه دی منل شوی. په خبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر او د دغه هسپتال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه غړي فرانس سعید مشال ریډیو ته ویل،
پښتو یو متل دی چې تنگ شي نو په جنگ شي. زمونږ ډایډا کمیټي مقرره شوې وه د دې غونډې د دې هلې ځلو نه مخکې، په هغې کې زموږ چې کوم حکومتي چارواکي دي په هغې کې اختیارمن خلک لکه چیف منسٹر، هیلتھ منسٹر، د دې ټولو سره د دې ټولو دروازې چې کوم دي هغه ناک کړی شوې، هغو سره موږ خپل پیغامات ورسوله چې دا ډاکټران دي، دا خو ستاسو د دې قوم بچی دي، او د دې انامپلایمنټ، د دې فرسټریشن، د دې سیزنو د وجې نه د انامپلایمنټ بل قوم سیوا دی. پر دې سره سره چې کوم برین ډرین یو ګراف دی هغه هم بر باندې روان دی، هغه هم د یو غټ وجه لري.
د احتجاج پر وخت د ځوان ډاکټرانو اتحادیې وفد د حکومت سره ملاقات وکړ. د دغه ملاقات مشري د صوبې د صحت وزیر کوله. په ملاقات کې ډاکټرانو ته باور ورکړل شو چې د هغوی مطالبې به ومنل شي، چې د هغې وروستو ډاکټرانو احتجاج ختم کړو. ځوان ډاکټرانو د احتجاج ختمولو سره دھڑکا هم ورکړه، که د دوی مطالبات دا وار ونه منل شو نو دوی به احتجاج ټولی صوبې ته وغځوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
د اسرائیلو د دفاع وزیر د لبنان د حزب الله پر وړاندې پر بلې جبهې د تمرکز خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزې کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر ضد د اسرائیلو جګړه روانه ده. په لبنان او سوریه کې د مخابراتي وسیلو وروستیو چاودنو د حزب الله غړو ته مرګ ژوبل اړولې. د هغه ډلې مشر حسن نصر الله ویلي دي چې اسرائیل په هغو چاودنو له سرې کرښې اوښتی دی. اسرائیلو لا رسمن په هغو چاودنو کې د ککړتیا تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د نوریاس نوري رپورټ.
د اسرائیل دفاع وزیر یواف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو یې پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې گالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له دیرشو زیات کسان ووژل شول او نږدې 3,500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړ یې په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ، د حزب الله مشر حسن نصر الله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصر الله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولی دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په 4 ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس له خوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې سارې چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید دې په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره یې د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې ده غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سېشنبې د ورځې په 14 کې ټپي شوی و تهران ته لېږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
خبر که ده هر زیوی حالات که هر ډولوي مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
اوردونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د سند صوبې پولیس وایي چې د مذهب په سپکاوي تورن یو ډاکټر یې پنخته کې وژلی دی. د میرپور خاص ضلع یو لوړپوړي پولیس افسر اسد علي چودري پرون مشال راډیو ته وویل چې د سپتمبر پر اتلسمه شپې مهال پر موټرسایکل سپرو دوو وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. دی وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس ووژل او بل ژوبل شو. چودري وایي وروسته معلومه شوه چې په ډزو کې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده چې په عمرکوټ ضلع کې د مذهب سپکاوي په تور تورن شوی و. د ډاکټر شاهنواز کورنۍ لا د میرپور خاص د پولیسو داوو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو یا سیفران وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بی اسناد افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې وویل چې په دې اړه د اسلام آباد تګلاره نه بدلیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې سند اسمبلۍ د روانې میاشت په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بې اسناد کډوال د خپلو هیوادونو ته ولېږدوي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 زیږیز کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناد بهرنیانو چې لوی اکثریت افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د هسپانی وزیر اعظم پیدرو سانچز په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو غوښتنه کړې چې لبنان وایي چې د مخابراتي وسیلو په چاودنو کې د وژل شویو شمیر 30 ته رسیدلی دی. نوموړي پرون په مدرید کې د فلسطیني ادارې له ولسمشر محمود عباس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې اوس مهال یو ځل بیا په لبنان کې په خطرناک ډول د ترنګلتیا زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو لا هم پر پیجرو او نورو مخابراتي آلو د هغو بېسارو حملو په اړه تبصره نه ده کړې چې پکې د حزب الله چې امریکایي ترهاګره ډله بولي جنګیالي په نښه شوي ول. لبنان د هغو چاودنو پړه پر اسرائیلو اچولې ده او وایي چې پکې زرګونه کسان ژوبل هم شول. او د افغانستان او د جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې نننۍ سیالي د کابل پر وخت د مازیګر پر 4:30 او د پېښور پر 5 بجو پیل شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیز خبرونې مشال راډیوي مجلې وخت چې پکې مو دازل د تیرو ورځو له ادبي او فرهنګي حالو ځلو خبرو. د خبرونې کوربا نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په و تازه غنا کې هرکلې کوم. دا نه وتلی شاعر رحمت شاه سائل ته د وی موثبر جایزې د ورکولو پاړه راپور درته لرو. د امیرمنو د یوې نوې آنلاین مجلې اقرا د خبرېدو پاړه د دغه مجلې مسول مدیر فتانی جون سره مرکه اوریدل شي. د خوست یو ځوان شاعر بختاجان دلسوز یو شعر ته مو هم په خبرونه کې ځای ورکړي او د مومندو د یو پیژندل شوی ځوان شاعر وصال مومند سره هم غږېدلی یو. د دې ټولو مطالبو د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې یو ادبي دستور وشو چې د جنید شریف بنسټ لخوا پکې د پښتو شاعر رحمت شاه سائل ته د ځلان فرهنګي مشر جایزه ورکړل شو. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، پنډي او اسلام آباد لیکوالو او شاعرانو ګډون وکړ. په دې مهال رحمت شاه سائل ته $1,100 او ستاینلیک وسپارل شول. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سائل په ژوند او فن رڼا واچوله او د جنید شریف بنسټ مننه وکړه. د غونډې په وروستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د ښاغلي سائل او نورو شاعرانو کلامونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. راشد خټک هلته ورغلی و راپور یې راستولې.
زبات تاواخ لما
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکر علی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبی دستورې ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستوره د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزوینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک رو او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په هکله مشال رډیو ته وویل.
عموماً نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی د هغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلی. خو د سایل په حواله باندې دا خبره ځکه هم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې په هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب یې محسوس کړی دی لکه نه چې په 43 کاله کې یا 13 کاله کې پښتنه ټولنه په مجموعي توګه راتېره شوې. سایل هر 3 کال بعد د پښتانه ټولنې ته، پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د مشال رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغې خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواہشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړې دا یا کولی شي یا کړې دا، نو هغې هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف بنسټ په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2,000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1,000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د راشد خټک راپور ماوریده. د افغانستان په داخل کې اومدارنګ له افغانستان نه باندې زنو پښتنو خزینه لیکوالو، شاعرانو او فرهنګي شخصیتونو د اقرا په نوم یو آنلاین مجله شروع کړې ده چې تر دې مهاله لومړی ګڼه خپره شوې ده. ما د اقرا مجلې د مسؤل مدیر اغلې فتانه ژوند سره مرکه کړې ده. په سر کې مې ترې د مجلې په اړه معلومات غوښتي.
ستاسو مننه پر ودان، ستاسو مشته وخت را کوي. دا مجله د اقرا په نوم مجله ده چې په 2016 د جولای باندې خپل فعالیت په انلاین ډول باندې له وطنوالو سره په رسمي ډول شریک کوي او فرهنګي او کلتوري د ښځو لپاره ځانګړې سوې مجله ده چې زما له طرفه د ښځو د لپاره مخته ځي.
د دې مسؤل مدیر څوک ده او په کاري ټیم کې څوک شامل دي ورکه؟
د دې مسؤل مدیر زه یم مختله، او زما سره یو بل کس هم دی، هغه ځان نه شي، هغه زما ملاتړ کوي خو خپل ځان نه شي.
صحیح. نو تاسو د اقرا مجلې تر اوسه څومره ګڼې خپرې کړې دي؟
د اقرا مجلې زموږ لومړۍ ګڼه چې دوشنبه ورځ باندې خپره شوله، لومړۍ ګڼه تلندې دوبی ګڼه البته موږ خپره کړل.
دا به مهاله نه مجله وی لکه څومره څومره وخت پس په بل ګڼه راوباسه؟
دا به هر دریو میاشتو کې، یعنی هر فصل کې به یوه ګڼه راوځي. سپاره کې به د مېرمنو لیکنه او د مېرمنو اړوند معلومات نشریږي.
په دې اوله ګڼه کې تاسو د کوم لیکوالو، البته د خزینه لیکوالو لیکنې خبرې کړې کده نارینه هم پکشته
نه کو دی کې موږ صرف د شزو د انجونو مېرمنو لیکنې نشر کړې دي خبرې کړې مو د سیداوې د جملې نه محترم پروین ملال د استاد تقوا د محمود تقوا د انجونې دی را سره مرزیه د مرزیه صحرائی فهم دانش د دا سیم دارنګ نورې دی را سره ډیرې دی تقریبا د مجلد دوه اویا مخه ده چې په هغه کې یوه تنه د یوې ښځې معرفي ده چې هغه موږ محترم وکیله صاحب ساحر شریف معرفي کړې وله او نورې همدارنګه د نور د ښځو لیکنې دي د هغوی دپاره د پخلي اړوند معلومات دي نور فلکلور دي ډېر څه معلومات دي
نو درته وای چې د دې مجلې ضرورت خو ظاهر ده مجلې خو په کار دی هر وخت په کار وي په داسې وخت کې تاسو د کوم سم ذهن کې و چې دا مجلې خپرول مشهور کړل
په داسې وخت کې موږ د دې مجلې خپرول اړین وګڼل ځکه چې شادي چې جونې د باغوي زورونه مات سوي دي د باغوي له تعلیم نه لري پاتې سوي دي هغوی منسوي دي نو دا موږ اړین وګڼل چې هغوی وهڅیږي هغوی زړه ماتې نه سي د هغوی وخت بې ځایه تیر نه سي هغوی باید یو داسې احساس وکړي چې موږ داسې یو څوک هم ستاسې زموږ لیکنو ته موږ ته وخت راکوي چې موږ خپلې لیکنې د هغه لارې نه خپرې کړو یا موږ خپل احساس کوم چې د مېرمنې لیکي هغه ستوی شعر د هغوی نورې لیکنې دي سی دا وای سره کومه کو سی هغه لیکل پر نه لیکل
وکي سی فاتنه ژوند قسم د انټرنیټ زمانہ د خو په افغانستان کې خزی بسومره انټرنیټ ته لاسرسي لري تاسو دا مجله په انلاین یا په پرلیکاتو غ خبره کړله ک په دغه سی په چاپی بنوي خبر نه خلکو ته ډیره رسیدلې وای
بل ضرورت ته دی سی باید په چاپی ډول باندې موږ نشر کړی و خو متاسفانه سی دومره هغه موږ نه درلود پیلن لپاره موږ په آنلاین ډول باندې د هغو مېرمنو لپاره کومې سي انټرنیټ ته لاسرسی لري د هغوی دپاره کومه هڅه کوو سي انشاءالله په چاپی ډول باندې هم موږ خپره کړو ځینو دوستانو ویلي وو راته سي موږ کوشش کوو سي تاسو حمایت کو تاسو ته د چاپ خرچ چې څومره راځي هغه درکو خو بیا داسې وسي دومره هغه نه کېدې سي موږ زیاته ته ورسو د پیننن لپاره مو صبر وکړو انتظار بس انشاءالله مکمل ډول باندې موږ امادګي ورته ونیسو
صحیح د دې مجلې د خبرېدو په وړاندې کوم خندونه موجود دي په افغانستان کې واکمن نظام سستون ځخونه جوړوي درته
د دې مجلې په تر اوسه کوم خندونه مشتنست الحمدلله شمخ تر روانه ده مېرمنې هم را سره کومک کوي لیکنې را لیږي او د نظام لخوا هم مشته پرېنن لپاره حکومت غنسته ستونزه نسته الحمدلله ځکه سي دا یو غیر سیاسي مجله ده سي موږ مخ ته وړو د مېرمنو لپاره موږ سیاسي غنه لرو لیدلوری نه لرو سي موږ سیاسي غنه
سي هغه لیکوالې چې غواړي تاسو ته خپل لیکنه در ورسوي څنګه کول شي تر تاسو به څنګه خپل لیکنه در رسوي
خو د پر مخ خپل پټ اعلان کړی دی ایمیل ادرس لرو واتس اپ لرو سي زاتر انجن د واتس اپ لاله مختلفونه را لیږي ټلګرام لرو همداسي فیسبوک پانه مسنجر لرو دغه پټو د لاره مختلفونه را لیږي زاتر مخ خپل شمیره او شته اعلان کړی د انجن او تر مېرمن ته دا غي د لار شوې تاسو طریقه ده زیات د شمیرې د لارو د ایمیل د لاره را لیږي مشته
نو راتلون کې غنې د پاره تاسې مواد برابر کړی دی بل غنه به مکل خبريږي لخيره
بل غنه به ان شاء الله په راتلون کې کسل خبريږي نو بل هو زه تر انجونو تر اوسه پوری او څو لیکنه تقریبا یو ورځ وتله سي مشتبیا د دوه میګانې لپاره زیات لیکنه راغلي او ډیر مېرمنو مخ کې دومره علاقه نه ښودله اوس یې زموږ ګانه خبره سنو زیات علاقه شي
صفاتانه جانې درته ویل شي چې تاسو ته څنګه معلومات کیږي چې د تاسو مجله څومره خلکو ولستله فیدبیک تاسو ته معلومیږي دسي
موږ څه جوړ کړی دی پانه جوړ کړی دلته مشته معلومې څومره کسان مشته په څه ویډیو سره وی کړی دی راته معلومې جو زیاتې موږ شریکو ته خلکو سره په بل تقریبا به ورځ کې چې زه خپل لګایم دا دوستانو سره وطنوالو سره مېرمنو سره نارینه وو سره البته سي کورونو ته ورسي د انلاین د لارې نه شریکوم
سي اقرا مجله به تاسو سره غنئ چې د افغانستان د فرهنګ او کلتور د ودې لپاره څومره ګټور ثابت شي
زما په نظر کډیر سم مژونه سکولای بیا هم ډیر څه کېدای شي نه تامبو سی په پښتني ټولنه کې په جنوبي ولایتونو کې ورته د ناوی کوټې ته ویل کیږي هغه کومه کې ناوی ناسته ای د ناوی کوټ هم ویل کیږي بیا هغه ورځ ته ویل کیږي سی غنجونی او دونه ته خو اکثر پښتانه ډوډۍ ته په ننګ باندې ځي خو دا د ناوی هغه ته بیا نجونی بدون د ننګ نه هم د ډوډۍ نه بعد ورځې هغه ته دی د تامبو په نوم باندې د سیل دپاره دي نو داسې ډېر څه دي چې ستاسو وختم دی چې معلومات
یعنې ستاسو به هڅه دا وي چې هغه زمونږ هغه لرغونی فرهنګ چې ښاري سیمو کې اوس نه اورېدل کیږي یا نه لیدل کیږي د هغې د بیا راځلولو لپاره لکه تاسو د تامبو یادونه وکړله نو دغه سي مونږ به نورم ډیر سلرو پر اتونکو غنو کې باتمان پیرانا چوي
بل ان شاء الله مونږ به اتمان ور باندې رانا چو سي په دې مجله کې مونږ دوه درلو سي او کانک کټي ولي او یو تامبول
وطن نه ژوند تاسو نه ډیر مننه
تاسو نه مننه کور وطن
د اقرا مجلې مسوله مدیره فتانه ژوند و چې مرکم ورسره کړی و هغه آنلاین مجله خپروي ځنې نور نارینه فرهنګیان به آنلاین مشاعره هم کوي یوې توري لستوري نومیږي چې وخت په وخت آنلاین مشاعره کوي او شاعران راټولوي ما د مجلې د دې کڼې لپاره د ځوان شاعر بختاجان دلسوز یو شعر انتخاب کړی دی چې په یو مشاعره کې لوستو
او غزل دی چې په پخ عمر دو بال پزمکا کر مکا وا ژوند لکا ټال د خو په پړی به ور مکا وا
ډیر ښه ډیر ښه
وا ډیر ښه
په پخو عمر دو بال پزمکا کر مکا وا ژوند لکا ټال د خو په پړی به ور مکا وا د دنیاګۍ په لذتونو کې غرکا به انسان مرګ د خرڅ کړای د غمونه د محشر مکا وا
وا بلې
دنیاګۍ په لذتونو کې غرکا به انسان مرګ د خرڅ کړای دی غمونه د مخشر مکوا زما میراته زندگی د ابدی د سمبر د ګلو لخت د همزلو سره شر مکوا او د خودبینی په سړک ما درمه مزل لاند دی د خودبینی په سړک ما درمه مزل لاند دی کاغذ مې اورې د میګي په شان وزر مکواو په یو خندا دی د سینې کپس تستور راوړای
نه ها
په یو خندا دی د سینې کپس تستور راوړای ملنګ دار کم خوونه جوارګر مکواو د زړه برجونه بمه رنگ کړي غانو مرنګي جینۍ زچ تیرې غمناز ادا د وام په سر مکواو څنګه دل برجونه با میړنګ کړي غنمرنګي جینۍ او زه چې تیریږم نازاده د بم په سر مکوه او څڼې د لنډې کړه لږ خیال د نظافت وساته د ښار په زړه کې عادتونه د سنګر مکوه. او څڼې د لنډې کړه لږ خیال د نظافت وساته او د ښار په زړه کې عادتونه د سنګر مکوه. او زما پترت د غلامۍ کتاب لوستلی نه دی زما د کار تورې جامو ته سپک نظر مکوه. زما پترت د غلامۍ کتاب لوستلی نه دی او زما د کار تورې جامو ته سپک نظر مکوه. او د دعاګانې کاپیلا در سره مل وساته دل سوزا داسې په یوازې ځان سفر مکوه.
د بختاجان دلسوز شیر موریده. اوس ورزو مومندو ته چرته چې د مشال لډیو خبریال شهنواز ترکزی د ځوان شاعر وصال مومند سره خبرې کړې دي. نوموړی د مومند ادبي ټولنې او ملګري لیکوال ادبي تنظیمونو سره تړون لري او وخت په وخت ادبي فعالیتونه کوي. راځئ دا مرکه وورو.
ډیره مننه شهنواز صاحب. زما نوم وصال مومند دی. د مومند ضلع سره تعلق ساتم. ډی کام پورې مې تعلیم کړی دی او د مومن ادبی ټولنې سره تعلق ساتم. تقریبا 2000 کې مونږ د دې بنیادی خیر تر ننه پورې دا غي مونږ باقاعده اجلاسونه کوو. دا غي رودادونه لیکلې شي تنخیبی اجلاسونه کیږي او دا غي سره باقاعده ز 2000 د بانیانو رکن مو او تر وسه پورې غي سره تعلق دي. او د ملګری لیکوال صوبایي رابطه سکتر نیو. روزګار هم په الحال سنشته دي او دا سه ګرځم خلار د ژوند نه خوند اخلم.
خوند ساس نه عمر نه کومه څنګه ملګری مو در سره نوی نوی را روان دی او کنه داسې په زړو ملګرو باندې تاسو مو منع کړی دی شاعران ځوانان
نه؟ د الله شکر دی چې موږ مومن د بیٹولنی کلب بنیاد کې خودنو موږ دلته 15 شپږ یا واته داسې ملګری چې هغه موږ بنیاد کې خودو او تر ننه پورې بلا داسې زلمی دی چې هغه موږ د ټولنی تر اغلی دی او داغونه زمون ډیر توخوات دي ځکه چې هغه کم ادب تخلیق کوي کم دغه کوي. نو زما دا امید دي چې پراتلونکي کې باغو ډیر خنون پیدا کی او داغه یو مثال زه تاسو ته د غزل مومندم درکولې شمع چې هغه نن سبا لره بره ټوله پښتونخوا پیژني. نو دام زمون د ټولنې یو پیداوار دي چې دا مونږ ډیر روسته راغلي دي او ډیر خنومی پیدا کړي. داسې نور زلمی شاعران دي چې هغه هم د ټولنې په برکات باندې دلته چې کم تنخیدی اجلاسونه کیږي دا غي ناغو هغه د شعر معیار او دغه پیژندلې دي. نن ډیر ښه شعر لیکي ستمنګه د پښتو د ادب معیاري شاعری ویلې شو هغه شاعری تخلیق کوي.
په تنقیدی اجلاسونه کې معنی دلته تاسو یوازې به زمونږ چې کم دلته تنقیدی اجلاس کوي داسې چې خپل شاعر وسولي کې هغه به تاسو سره وړي خو البته غلې به تاسو ملمانم را غواړي په خپل داسې ور سره ناشته اصلاح کون کې تاسو خپل کنه داسې ورته بیا د هغه چې چا غزل وړاندې کړي داغه د هغه د حوصله د اوچتولو لپاره یا دغه د خوشحالولو لپاره چې خوشاله شو د وطن د نورم سیوا شي د بهر نم داسې څوک استاد راوړي.
زمونږ د ادبي ټولنې هم موږ مشکې دوی لاسونه کوو په یو هفته د خیلی پورز باندې په بل باندې نه یو کې موږ نظم تنقید ته وړاندې کوو په بل کې نثر وړاندې کوو. د ټولنې چې کم ملګري دي دا خو باقاعده تور موجودي او داسې وخت په وخت باندې چې کم زمونږ خکته د پیښور سره چارسدی مردان سره یا د نورو علاقو سره باجوړ سره کم شاعران ملګری تعلق لري ناغولم موږ دعوت ورکو وغوم راځي موږ سره په دې کې شاملېږي. خو زیاتره زمونږ د خپل چې کم د ټولنې ملګري دي دا دغه کېږو ملګری تنقید کلام ته وړاندې کې او پاغي باندې غ تنقید وشي ملګری اسلامو کې کاغا معیاري او دغه نو تعریف یو کې کومه کمی به شي هغه ته په ګوته کې نو هغه سره دغه ډیر زیاته اصلاح کیږي د معیاري شاعرۍ پیژنګلوت کیږي. نو یو ډیره ښه سلسله روانه ده. زما چې څومره خیال دی ډېرې کمې ټولنې دي په دې پښتونخوا کې چې هغه تنقیدی اجلاسونه کوي بیا ډېرې کوي خو هغه کې دومره معیاري تنقید نه کیږي دومره سخت نه کیږي مخ لحاظ پکې کیږي. نو زمونږ د ټولنې د شروع نه موږ دا روایت دغه کړی چې دی چا مخ لحاظ بنه کو تنقید بکو بالکل ډیر بے باکی سره تنقید بکو.
سلامون سره کو غزل در سره کوم غوریدون کو تاغه وین دغه نورست به پختنه مې بوله هم ده
مننه دا یو غزل دی شي مطلب شي خمار خمار دیار په نظر نقش کومه
خمار خمار دیار په نظر نقش کوما ته ګوره چې تاسو مر په هنر نقش کوما او رنجو غوندی د سترګو کې بیا بیا تحلیلومه رنجو غوندی د سترګو کې بیا بیا تحلیلومه د درد غوندی د بیرته په پرهر نقش کومه او کې دی شي چې خدای کې دی او چا زړه ورتیره کې دی شي چې خدای کې دی او چا زړه ورتیره لګې ایم سندري په خنجر نقش کومه مننه او شیر دی چې نور دی په یو حال کې دیدن نه قضا کومه نور دی په یو حال کې دیدن نه قضا کومه نور دی تسترګي په ګدر نقش کومه او اخیری مطلب دا چې لګي ایم د وصال لمحه لمحه امر کومه لګي ایم د وصال لمحه لمحه امر کومه لګي ایم د وزلون په نختر نقش کومه مار دیار په نظر نقش کومه ته ګوره چې تاسو مر په هنر نقش کومه
څومره په هنر نقش کومه کله غراتې وسل مومن سیف زمنګ مومن د غدل د کمنګ ګور په خوانی شاعران داسې او جمال سنگر سیب او کنذر مومن سیب او کیا بیا نورم داسې څون وغي څوکونو بخنو کوي ناغي با چربې ته ټپړې رلی کله اوس د چربې ته رواج د مومندانو پر خود او څنګه زمنګ مومند شاعران
بالکل دا خبر استا سید چې یو دور د چربې ته
او داستان بمو
او داستان او د چربیتی دور او هغه سندره بلیکلې شو الله او زیات تر بو چربیت لیکلې شو خلکو بخ خولم او د پښتنو مزاج هم داسې دی د چربیت چې کوم مزاج دی نو هغه لګ ګرم جوشي لري جذبات پکې لګزیت یوز موږ د پښتنو خاصم جذبات دي نو چربیت به ډیره خو خولې شو الله ډیره بلیکلې شو الله خو اصل سیس چې کوم دی یو دور او اغتیر شو د غزل یو داسې سیز دی چې مخکیم لیکل شوی د چاربیت د دور نمخ کې به په منځ کې د چاربیت دور راغلی دی اوس به د غزل دور دی نو اوس ډیر شاعران چې کوم دی زمونږ چې کوم جدید شاعران دي نو هغه غزل ته ډیره د غور کوي یا نظم ته د غور کوي نو د چاربیت هغه دور یو قسم لتل دی ځکه سوک لیکي نو مخکې به کې سټي وي میدانی مجلسونه به ناغي کې به چاربیت ډیر خوندم کا او خلکو کې به جذبات مرا پیدا کول ناغه مر سره ختم شوی دی چاربیت هغه دور مسلاړه دي نو ذکر روان نسل یا جدید چکم شاعران دي نو هغه غزل ته ډیره د غور کوي یا نظم ته ور کوي چاربیت تاغه توجه نشته په کار د چاربیت وسم ولي کلی شي او خې چاربیت ولي کلی شي
ځکه چې تاسو کوشش کړی یا کوي د خپل جکب نوی الکان راځي هغه ته مداسې او څه حسولي مودي چې چاربیت باندې کار
او ځنی مرګرو دلته تنقید تم وړاندې کړي دي داسې د غم کړي دي ما خپلم په شروع کې او چاربیت د بولي کلی وي او زما مزاج خپل ځای او غزل کې د سیاري او د ځکه چې ما سره اوس ډایري کې نشته دي هغه وخت کې ملي وی ځکه چې هغه وخت ډیر دورو
چاربیت دورانو
او نو هغه ملي وی خو هغه نه دی خو مې بینې دي لیکلي او هغه مرته یاد دي ځکه چې ما غو انتخاب او د ډایري نه مستلی دي
مستلی دي بس که په دغه اخیره کې زمونږ ملګرو ته اوریدونکو ته یو څه غزل بلوې
دا غزل دی چې اسمان ته ګورم او په ځمکه باندې خپا وهم
اسمان ته ګورم او په ځمکه باندې خپا وهم
ګورم او په ځمکه باندې خپا وهم زه په یو چا پسې لګی مسینه وهم
ډیر
او اوه زبید یو خلی ملګرتیا غواړم اوه زبید یو خلی ملګرتیا غواړم اوه زبیل کچ بند دروازه وهم
ډیر
او عشق کوم او زلهم په هر یو خلی شیندم عشق کوم او زلهم په هر یو خلی شیندم نغرونه کنم او نصر پتی شوا وهم
ډیر
مننه او زما هنر ګوره ز جنگ په ټوپک نه غټم زما هنر ګوره ز جنگ په ټوپک نه غټم ز خپل دشمن خوم د خبرو په وسله واهم
ډیر
او اخیری شعر دی چې که خدای کول مستا وصال تبهم ورسمه که خدای کول مستا وصال تبهم ورسمه د زړونو لار به د زړه په وسیله واهم اسمان ته ګورم او پزمکه باندې خپا واهم ز په یو چا پسې لګی مسینه واهم
سینا واهم تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم او ډیر خوشوند درته غواړم
ډیر مننه تاسو مننه چې موږ له مخره کوز موږ आवाज او ریدونکو تر سوي ډیر ډیر مننه تاسو
وسال موماندو چې د شهنواز ترغزی پښتنې جواب ولې د همدې سره د مجلې دا غنه پای ته رسیږي تربیه د خدای پامن
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلورنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو